پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، ساعت 12 بجې شوې دي. د ساعت یوې ساعته خپرونې ته موزم مجیب حبیب زای هر کله کوم وړاندې به په خپرونه کې دا مطلب واوري. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو د تاسیس له ورځې سره برابره ده. په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جومات د برید تر ټولو کوچنی قرباني هم خاورو ته وسپارل شول. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بست خپرونه درته خپروو، خو تر هر څه د مخه صفي الله ستانکزی خبرونه دراوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځي او ښځې دندې ته نه وي ستنې شوي، خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. د هلمند په ولایت کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. او تمه ده نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه وکړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته ستنې شوي نه وي، خپلې هڅې به ونه دروي. ښاغلي ګوتیرش پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د نجونو او ښځو د حقونو دفاع او ودې ته دوام ورکوي. سرمنشي همداراز لیکلي چې دوی به تر هغو چې افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه وي ورکړل شوی، په قرار نه کښېني. پر طالبانو د افغانانو او نړیوالو فشار دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. طالبانو که څه هم په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړې وکړي، خو د پلازمېنې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې له 6 تر 12 پورې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز، د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي سلام حنفي سره کتلي دي. د برالاینز په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې په دغو لیدنو کې د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصادي حالت او همدارنګه د بشري ناورین په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې څو شېبې مخکې خپور شوی دی وایي: 76 کاله مخکې ملګري ملتونه د یوې داسې نړۍ لپاره د هیلې د وسیلې په توګه تاسیس شو چې له یوې وژونکې جګړې راوتلې وه. نن ورځ هم د ملګرو ملتونو ښځې او نارینه یعنی کارکوونکي دا هیلې په ټوله نړۍ کې پر مخ وړي. کووید-19، شخړې، لوږه او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ لا هم له یو غوره حالت لرې ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتو سازمان تاسیس شو لمانځل کېږي. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړې چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یوځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په تیرو جګړو کې له منځه وړل شوي وي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کېږي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام ترسره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي، د شیدانو چوک یا د منار چوک، دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
د هلمند شاوخوا سیمې او مرکز لښکرګاه د طالبانو او افغان حکومت د پخواني افغان حکومت د پوځیانو ترمنځ په وروستیو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند د اکثرو ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ګڼې سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کولمبیایي سوداګر الوارو پولیدو د نیولو لپاره جایزه وټاکله. وی ویل د هغو معلوماتو په وړاندې چې د وینزویلا د ولسمشر د دغه نږدې سوداګر د نیول کېدو سبب شي $10 میلیون جایزه ورکوي. دا 50 کلن سوداګر چې له څلورو نورو کسانو سره د پیسو په سپینولو او رشوت ورکولو تورن شوی د یو بل کولمبیایي سوداګر شریک دی چې په جون میاشت کې د رشوت په تور ونیول شو او بیا د محاکمې لپاره امریکا ته واستول شو. د پولیدو د اقتصادي فعالیتونو یوه برخه د وینزویلا د حکومت خوړو بیړنی پروګرام دی. د امریکا حکومت وایي چې پولیدو په دې پلمه پیسې سپینوي. نوموړی د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو ته نږدې کس ګڼل کیږي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بیا بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. ټاکل شوي چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 8 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې باندې 1.7 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوس هم د کرکټ دوه خبرونه. لومړی پیل د افغانستان په کرکټ کوو. د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې به سبا افغانستان په خپله لومړنۍ سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې 3 سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. د سبانۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله پورا چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 18 سیالي کړي او ډېرې افغانستان ګټلي، خو دا سیالي د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 19 له پاکستان سره ده. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده په ټلویزیونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د بابر اعظم او فخر زمان په شان تکړه بیټ وهونکي یا توپ وهونکي شامل دي. په بالینګ کې بیا شاهین اپریده او حسن علي دي، خو په هند کې بیا په لوبډل مشر ویرات کوهلی، روهیت شرما او ځینو نورو باندې حساب کیږي. پاکستان تر دې دمه په نړیوال جام کې له هند هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې.
خبرونه مو له صفی الله سنیسی واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زای له خپل تخنیک همکار سید قادر جلالوف سره درته وړاندې کوو. د طالبان حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوځ جوړ او پکې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته ځای ورکړل شي. د طالبانو چارواکو له قوله د نوې جوړېدونکې ملي اردو لپاره به ټول امکانات او اسانتیاوې چمتو شي. د طالبانو حکومت داسې مهال په نوې جوړېدونکې ملي اردو کې پخوانیو مسلکي کادرونو ته د ځای ورکولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي د یو ملي او خپلواک پوځ پر جوړولو کار روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوځ د جوړېدو په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب له څرګندونو یو ورځ وروسته طالب چارواکي په دې پوځ کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیاو ته به وکتل شي چې غواړي د ملي پوځ برخه شي. خغل مجاهد د نوی ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سه ورته او ته بکتل کیږي. خو د نوی ځوانانو جذب هم کې همدار از بده اردو لپاره ټول هغه لوازم چې اړین دي هغه تیاری کې چې د سی اردو من تر اس چې هغه هواد ملي ګټه دي، هواد منافع دي، هواد
په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل چې یو ملي پوز په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د ښاغلي محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوز به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که طالبان خپله ژمنه عملي کړي او د مخکني نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي، افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل،
یقینا که دا خبر عملي سي دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډېر ځواکمن پوځ تشکیلولی سي. هغه دا چې پخوانی پوځ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توانمندۍ پر بنسټ جوړ سوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای سي دا بیا د چریکي جنګو ډېر تجربه لري، نو کم پوځ چې په رامنځته سي یقینا دا به په دا نږدې هېوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهم یې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. دې کار تر ډېره افغانان نه هیلې کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په زلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو هغه اندېښنه لا پر ځای ده چې د طالبانو حکومت به د دې ځواکونو د مالي خپلواکۍ لپاره کومه تګلاره جوړوي. په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناټو مالي مرسته کوله او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر و چې ډېره برخه یې امریکا او ناټو ورکوله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. د دې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو او باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان په چمن کې له یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق سره خبرې کړې دي. د په پیل کې ویلي
دغه دروازه د تړل کېدو څخه افغانستان وخوا ته په سپین بولدک کې او د پاکستان وخوا ته په چمن کې هم دا اوس په زرګونو انسانان چې دي هغه بند پاتې شوي دي. په دې کې چې دي دا بیچارګان د ډوډۍ پیسې نه لري، ډوډۍ نه لري او د پریوتو ځای نه لري، په داش نه یخ کې هم په سپین بولدک کې هم په چمن کې چې دي
دا لاره چا بند کړی او
دا دروازه چې دا ویل کیږي د افغانستان حکومت د طالبانو چې دا اوس سرپرست حکومت دی د هغه د والي لخوا چې دا هغه بند شوې ده. په دې وجه دوی بند کړې ده چې د دې خوا چې دي د افغانان چې د پاکستان وفات ورتیریږي د پاکستان د خوا د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت په خبره چې دوی تنګول کیږي او د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته وایي چې هر چا سره چې دسکره ورسره وي هغه باید پرېښول شي، هغه باید تنګ نه کړل شي. نو په دغه وجه باندې دلته چې دا دروازه چې دا د ورځې تقریبا 6 ساعته خلاصیږي او پر تقریبا سهار تر 8 بجې او ماپښین چې دی هغه پر 4 بجې بندیږي. نو د ډېر کم وخت لپاره نو کله چې دا دروازه خلاصیږي نو په دې کې افغانان چې د اخوا چې را اوړي هغه کې شدي دي، زنان دي، ماشومان دي، هغه د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې کې ډېر کشنان چې دي، ډېر خلک القان چې دي هغه ورک شي، ځکه چې مور یې راواوړي زوی یې اخوا ته پاتې شي.
آیا یوازې د خلکو په تګ راتګ دروازه بنده ده او که تجارتي موټر او کانټینرونه هم دیخوا اخوا له اخوا دیخوا نشي تلی؟
همدا اوس په سپین بولدک په زرګونو موټران ولاړ دي، هم ودې خواته چې دي د ډرون د کرشو دې خواته چې دي هم په سلګونو بار موټران چې دي هغه ولاړ دي. د ټولو لوی مشکل چې شدي د ټولو لوی مشکل دا دی چې همدا اوس د کندهار د انارو سیزن دی او همدا اوس د کندهار د انګورو سیزن دی. دا وخت په سپین بولدک او د پولي وخت د افغانستان څخه په انارو او انګورو باندې په سلګونو موټران چې دي هغه بار دي، هغه خراب شو، ورسته شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بنده ده. په دې تړاو مو د یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق خبرې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم پام وکړی د دې مهال اقتصادي خبرونو ته.
د دې وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته مالی وزارت د روان کال د زبري یا صد میاشتې 50% معاشونه د 2 دارو کارکوونکو ته چې د دې وزارت اړوند کېږي د بانکونو له لارې اجرا کړي دي. د نوموړي خبره کومو سیمو ته چې معاشونه نه دي رسېدلي، یا یې مصروفیتونو ستونزه درلوده او یا یې هم په بانکونو کې ستونزه وه. ښاغلی ارغندیوال وایي د مالی وزارت په یو پروګرام کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دولتي کارکوونکو د سنبلی او میزان میاشتو معاشونه هم اجرا کړي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو کارکوونکي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر د کور توکي خرڅوي. خو مالي وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د دولتي کارکوونکو د وروستیو 2 میاشتو معاشونه ورکړل شي. او دا هم نن ورځ د کابل په شاهزاده سای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل، یو ایرو 103 افغانۍ او 50 پاوند، یو سل 20 افغانۍ، یو سودیریال 50 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندي کلدار 11 افغانۍ.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 10 د خیبر پښتونخوا په باجاوړ او ټل کې په وسلوال برید کې د پاکستان 15 امنیتي سرتیری ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت د راوستو غوښتنه ترې کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د مشال راډیو د خبریال شاهین بونیری راپور واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. دغه شان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت د لکه تشینه وکړه 2008 نه شروع شو، باجوړ نه د ممند کې شروع شو 2009 کې، بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نو په شمالي وزیرستان کې شروع شو، دا غیر نړیغه د سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خوشي اوس دا تقریبا په مشپړ میاشتو شو. شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، د خیبر کې، د باجوړ کې خاص کر ډېری حمله شروع شوې دي او هدف یې هم سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته، دومره غریب نشته. جنوبي وزیرستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو د خیبر پختونخوا ټول پولیس بوځي نو آپ آئی کې روکتي ډېر غټه علاقه ده.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي، خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړی زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیخه جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي. کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوات دا ایریا لا کلیر هم نه دی، دې چې نه دی کلیر دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس، هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا ده په سمو کې دی دی. نو څنګه خلک راشي تر بنو پر راځي دا څنګه راغله موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړې که بیا اپریشن صحیح کړی و دا خلک څرنګه راغله. دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاوره اچوي.
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي. نوموړی وایي زردا چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پی لخوا د راپېخ ګواښ سره هوارې راوباسي.
ټي ټي پی چې کوم دی دیوانې دباو سیوارې اوس د سپانسرز نشته، لکه انډیا هم نشته، افغانستان کې امریکا هم لاړه، نو هغې کې ډېر ډیسپریشن دی. دوی تحلیل طرف ته روان دي، اوس وایي چې څه موږ وکړو چې حکومت په دې مجبور شي چې موږ سره خبرې وکړي یا څه داسې، لیکن حالات خو بل طرف ته روان دي. او سروپی فورسز کې واقعي ډېر وخت امن پاتې شو، نو هغې سره سستی راځي، نو هغه سستی دي کې شته او زما به سر دي ده
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دی. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت، د خوندیتوب او سولې، د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. افغانستان هم په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب خپل کړ، خو دا مهال په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ له جنجالونو سره مخامخ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاده ناسته کې د افغانستان استازی نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي وه چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وویستل شو. خاغلی اسحاقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو کله چې د ښاغلي اسحاقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوي. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین سوی جوابگو زام تشکیل سوی ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوو او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شانې په خپله اعلامیه کې چې په دې تړاو خپره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لګکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپلې ستونزې د کوم استازي په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډېرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش دی چې د خپل مرستو ته ادامه ورکړي. دوی د افغانستان ملت ته د خلکو ته د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډېر غریب دي اوس مهال له یو بحران سره مخ دي. دوی باید خپل
کار نستا، روزگار نستا، خوراکی موادو
ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو پڅو ځلی غاک کړی دی. دغه سازمان وایي دی چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقد پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 13 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و د خپلې کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي امارت یا وبخی یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړئ.
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه حاجي نعمت الله وروسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په وروستیو بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ ساه ورکړه. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق:
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی، د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و، زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلق رااله، خارجیان رااله، ایرانیان رااله، ما بازاری ورته کال چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی، دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې دده دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازار خلک دی، په خدای دې مې قسم چې ډیر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نه ونسي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عمله را به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابته نه کړه چې په پیښه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش سره کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ ویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیارلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس د خبرونه در تخبرو، خو تر هر څه دمخه د خبرونو لنډي صفي ولاستان ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته نه ویستنې شوي، دوی به خپلې هڅې ونه دروي. ګوتریش دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23مې په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. افغانستان د 1945 کال د نومبر په 19مه له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو. یوناما په همدې مناسبت هم یو ټویټ کړی او ویلي دي چې افغانستان سره همکاري کوي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په جګړو کې وران شوي دي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رایه ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. او نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبۍ په سټډیوم کې ترسره کیږي. اخو په نړیوال شلاوریز جام کې به د افغانستان اوله لوبه سبا له سکاتلند سره وي.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نن د ازادي رادیو 19 خبرونه نور بس دی خبريږي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان نجونو او ښځو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خولې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې اورو. دا خبرونه زموږ علي بشیر پر مخ وړم او په دې خبرونه کې د نن ورځې تخنیکی چارې له ما سره قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به ښځې څه ډول خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د دې خبرونې میلمانه مو زهرا محمدي ده چې په ورستوي کې د ښځو د لاریون له تنظیمونکو یوه ده. له دې سره به خبرې کوو چې دوی ولې مجبور سوي چې باید له خپلو کورو راووزي او لاریون وکړي. پر دې بل دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، زموږ له میلمانه څخه پښتنی وکړی او یا هم کومه تبصره لري، نظر لري، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړی. موږ د تلیفون شمیرې دی 00420221240501. او که تاسو غواړئ چې د واتس اپ لاري له ازادي رادیو سره خبرې وکړئ، موږ ته زنګ ووهی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240501. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خپلې میلمنې سره زهرا محمدي سره د تلیفون له لارې خپلې اړیکې واصل کړو. زما همکار اوس هڅه کوي چې له دوی سره د تلیفون له لارې زموږ اړیکې برقرار کړي. تاسیز مجرغ له ازادي رادیو او ریو د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان نجونو او ښځو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خولې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې په دې خبرونه کې اورو. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې به ښځې څه ډول خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
خبرونه تبیا هم شرغ لاست. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د نن ورځې خبرونه د شکست سکوت د دې خبرونه موضوع ده چې شذې چې فعالیتونه درلودل او هغه شذې چې اوس مهال پر کور ناست دي دندې له لاس اور کړې دي او هغه نجونې چې شونځي ته نوري نستلای د هغوی ژوند به څه ډول کیږي او دوی څه ډول هڅه کوي چې خپل راتلونکي سام کړي او یا هم د خپل فعالیتونو لاله خپل راتلونکي وټاکي. پر دې موضوع باندې به خپل ملمنی زهرا محمدی سره خبرې کوو. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپل ملمنی زهرا محمدی سره اړیکه ټینګه کړو او د تلیفون لاله دوی راوخلو چې زموږ سره خبرې وکړي. اوس هم ورځو ګورو چې کاځنی اوریدونکي وي. بلې اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ سره د تلیفون یا واتس اپ لارې زنګ راووهئ او موږ به ستاسو نظرونه د ازادي رادیو لارې خپاره کړو. ستاسو غږ به له استودیو سره وصل سي او تاسو کولی سئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221205001. او د واتس اپ لارې تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221201. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي وي. بلې، فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، تاسو خبرې کولای سي؟ ژغ مو له استودیو سره وصل دی. بل څوک برا واخلو؟ مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
الو.
بلې، تاسو ژغ موږ ته راځي. سلامونه، خپل نوم وایست.
نوم محمد یوسف.
یوسف صاحب، ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د شکست سکوت خبرونه د ازادي راډیو، تاسو که کوم نظر لري یا کوم پوښتنه لري، زموږ میلمانه تر اوسه پورې نه ده وصل سوی خو موږ هڅه کوو چې دوی راواخلو. له اوریدونکي سره هم زموږ رابطه قطع سوه. اوس هم ورځم یو ګورو چې که نور اوریدونکي وي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. جلالوف صاحب وایي چې اوس مهال اوریدونکي نه لرو. چې اوریدونکي موږ ته ټلیفون کوي، همداسې سمدستي به موږ له سټوډیو سره وصل کوو او له دوی څخه به د دوی نظرونه اورو. اوریدونکو، یو ځل بیا به تاسو ته خپلې شمیرې اعلان کړم: 00420221205001. دا د تلیفون شمیره ده او د واتس اپ شمیره 00420221205001. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني وکړئ، خپل نوم وایست.
سلامونه، نیکی هیل احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستا و دا ازادی راڈیو طول گل گل اوریدون کو تا سلامونه وخم و نیک مرغا.
وعلیکم سلام، که تاس خپل نوم اوائست میربانی وکی.
خو خو سی مننه د ډیر عمر خاوند شه. زه اسدالله صافیم، بیا د سندونو کور لغمان تاسو سره تماس کین.
صافی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی. که تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې وکړئ چې په لغمان کې اوس مهال چې ښځې نور نسي کولی چې خپلو وظیفو ته ولاړې سي، خپل کارونه وکړي او پر کور پاته سوي دي، د دوی ژوند څومره نیمګړی سوی دی؟ تاسو چې په خپل کور او چاپیریال کې ښځې وینئ، دوی څومره خپل راتلونکي ته هیله منې دي یا مایوسه دي؟
مننه خو خو سي جناب بشیر خور، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اسلامي امارت راغی دی په ښځو باندې بندیزونه ولګو، په ښځو چارو وزارت هم امر بالمعروف ته ورکو، نو متاسفانه زموږ ښځې په ډیر سختو شرایطو سره مخ دي، مکاتب بند دي، نو رواني مشکلات زموږ د سیاسرو خورګانو میندو سره دلته رواني مشکلاتو سره مخ شوي دي. تمام ورځ په کورونو کې ناستی د خښتې او دیوالونو اشماری او د رواني مشکلات ستونزې پیدا شوي. نو هغه ښځې چې زموږ په وظایفو کې دي، دندې ترسره کوي، او څوک ډاکټران دي څوک مامورین دي، هغې معاشونه نه واله کېږي، نو دوی ډېر سختو مشکلاتو سره مخ دي. الله تعالی دې وکړي چې دوی د دغه ستونزې او مشکلاتو نه ووځي، او اسلامي امارت دوی ته یو سیستم پلان جوړ کړي، د دوی معاشونه او دندې ته یو چاپیریال جوړ کړي چې دوی خپل دندو ته او پروګرامونو ته لاړ شي او خپل درسونه شروع کړي. ملالۍ جانې خور،
بله صافی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو ژوند تقریبا په ټپه درېدلی دی، نور چې دوی نسي کولای په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي، نو آیا فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی غږ واورېدل سي او طالبان به ښوونځیو ته د نجونو حق چې ورڅخه اخیستل سوی دی د زده کړو، آیا دوی ته به بیرته هغه حق ورکول سي؟
جناب ملالۍ بشیر خور، دوی متاسفانه اوس خو فلحال دوی هر څه بند کړي، مکاتب هم بند کړي. په لغمان کې تاسو ته معلومات شته ده او نور ملګرو دوستانو ته هم چې شپږمه پورې مکاتب خلاص دي، او ډاکټران زموږ همدارنګه وظیفو ته ځي، معاشونه نشته، نو دوی داسې اړ شوي دي چې خپل وظیفې او دندې پرېږدي، ځکه هلته دوکانداران نه قرضدار شوي دي. نو دا شته ښځې د دې سقوطونو حالاتو سره مخ دي، دوی وظیفې پرېږدي، که معلمین دي زموږ که ډاکټران دي، دوی وظیفې پرېښودلو ته اړ شوي دي، باید دوی به یو پس پلان نیولی چې خپل وظیفې پرېږدي، ځکه هلته معاشونه نشته ده. نو دوی که چیرې دغه شی حالاتو ته ادامه ورکړي، نو نور به هم سقوطي حالات افغانستان کې راشي. متاسفانه باید دوی اسلامي امارت داسې کار وکړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکړي، او انشاءالله مکاتب شروع شي، نو دوی به پر مخ لاړ شي. که چیرې دوی داسې کارونه وکړي، ښځو ته ونډه ورنه کړي په حکومت کې، او دوی د مکاتبو دروازې هم داسې بندې وساتي، همدغه رنګه د ډاکټرانو معاشونه وځنډي، د ښځینه ډاکټرانو او همدارنګه د نورو موسساتو معاشونه، نو د سقوط حالات سره به مخ شي، نور به حالات ډېر خراب شي. ملال دی خور،
صافی صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی و، موږ تاسو تبصره واخیستله اوس ورځوی او بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟
زه وکیل احمد ځلان د میوند ولسوالۍ څخه سره فارغ یم.
ځلان صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه، اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، سلامونه، ازادي راډیو ده. بلې سلام، زموږ غږ تاسو ته درځي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، سلامونه خورجانې، قبول کړئ زما.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه تبصره کوئ؟
نوم مې خورجانې محمد یاسین ده، د ننګرهار خوګیانو نه.
یاسین صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی د خوګیانو څخه. تاسو د نورو افغانانو سره د دې رادیو له لارې کومې خبرې، کومې تبصرې شریکول غواړئ؟ تاسو که لومړی په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې ستاسو په سیمه کې وروسته له هغه چې د نجونو ښوونځي بند سوي دي، نجونې په څه وضعیت کې دي؟
خور جانې، زمونږ په دې منطقه کې
حالات خیر شکر او جنجن مکتب تزی تقریبا تر لسم سیم پوری زی دو لسم پوری زی نو دا سیو کم بندیز منگ ندلی دلی او دا خاریاتو پانتونونا مثلا حقا پانتونونا چه شخصی پانتونونا شروع دی او نور دا دولتی پانتونونا چه کم دی دا لکانو پر ما هم تلی دی چاگنا تایج اعلان کردی دی او نور دا سی کم پتن لگی گی نو باکی زمونگ من دیکا یو خبر دارا چه دی تسار دی نگانا زمونگ دا دی وطن خلق چه کم دی دا دیر غریب دی او دلتا بیخی اتصاد خو بیخی دمرا عط تا رسیده لده او بل دوی دلتا چکم دی دوی خفل و سفوری دا دوان نلری پوش پا خلکو یو بل سرا پتا ما بانده روڑی خوری نو خورجانی نو دا با یو دولت سنگ جوڑ کیا و نظام بسنگ جوڑ کیا با یو قانون پر مختق سنگ کیا مثال دا یو خلکو دا پارا عام یو ویر رازی فرون زما خفل یو ویر رالا چی مثال زمنگ نور داس یو مو سیریال آگا داری مرچب سیریال ماں کا تھا سیریال آگا غم پدی آگے کی ولی دل پدی منتقا کی چی مثال آگا یو ساحل ماحول دس سیدے چی خلق بیہی دا دینا بیہی آگا نہیں اسے کی گی سنے کی
او تاسی که دا اقتصاد پارا بانی مخبری وکڑی چی دا خلقو اقتصاد خراب سوی دی او خلق خپل د ځان غم نسی خوړلای نو بیا به د نور خلکو څو خوري چې راځي ورته وایي چې مشت ډوډۍ راکړي. آیا دا سوي دي چې طالبان د عادي خلکو څخه د ډوډۍ غوښتنه کوي د دوی څخه ورته وایي چې مشت یا ډوډۍ را پخه کړي یا راته ډوډۍ راکړي؟ دغه سي پیښه سوي دي
نه خور جانې داسې نه دی کنه خو دا خلک دلته چې کوم دي د همدې کور کلي خلق دی مثال بلد دی بل دل دا خلق مونگا یو نم لرو دا پختو پا نامن چهره کمی نمون خود دستیو چا تا نشواله چه تا مثال ما رازه ما سر روڑای ما خرازه که مونگ ملت ده او دولت دولت ده ملت سب باید سو کنه وزوری نو سر کار ولری مونگ ملت دی مونگ خپل کار کهو مثال زمان خپل دنیوی کارو نمالون دی و دولت دولت کارو نمالون دی دی آغی با مونگ مثال احترام کهو قانون دیار سبی منو خدا سے خنا خور جانے وزد اخپل عزت خاطر خود نشم کولے دو تو جلد مر ازی اکلن کور توم یم اخپل بدس یو ماحول دچ مثال پدغه حالات منګه د کور نو مثال د تیر نظام کی اردو کی زما یورور وراره او دو ورن نور نو هغه د سیمړو شول لمخ کی ملک مثال دا سی خوشمخ یو خلوشتل بو وسم خل په دی ویره کی چې دا څنګه یو کومندان یو مسول دی یو حوزه دی وی صحیح نه دی معلوم باید معلوم شي چې مثال خلک ال خپل مشکلات یا سبا تا کوم مشکلات پیښې کی ته دا مشکلات او غم وکي شر نه پرسان د خور هر څوک په خپل غمونو کې ډوب دی نه دا چا پختنه شته نه دا چا خشته نه دا چا بشته دی نه چا مرستي مرګلی ملتونه زه خپل شپې دوله سیوه پورې ازادي راډیو خورجان اورم ما اوسه پورې داسې یو دا کوم خبرونه زه اورم د مرستي خو بد ما په دې ساحه کې نه څلی دلی په خپل داسې یو حالات کې هم چې زما یو وراره دی مثال داسې یو طرف ته حرکت کړی دی نو هغه سره بېګا غږېدم چې هغه مشکلات خو بد نو دا د وطن حالات داسې دي داسې یو حالات راغلي ولې مونږ افغانان انسانان نه دي مسلمانان نه دي یا مثال مونږ دا مونږ نه پېژنو مونږ دا حالات نه پېژنو هغه د ترکیه نه ماته ویډیو راولېږل هلته چې ما دا زنانه حال وکتو په جمعیتونو کې نو ما وی چې مونږ خو په واقعیت مونږ خو د نړۍ په سطح هغه مسلمانان یو خو په دې کې به زه ګناهګار شم ما د خدای ګونګاری چې مونږ هر کوم مثال خو خیر خلک په دې هر څه پویګو مونږ سره یو لوبه ده مونږ سره سیستم دی روان دی افغانانو سره خرچيګو پردیو ګټو د پاره خورجانی بس ته نور بس افغانان باید ونو زور ول شي او افغانان بس تر کومه زوري په هر کور کې یو کونډه په هر ځای کې یو کونډه په هر ځای کې یو یتیم هر کور تباہ و برباد خورې.
او ځلان صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا خلک ګرځي د خلکو کورو ته او بیا ورسره ډوډۍ خوري. دغه طالبان دی او د همدغې سیمې خلک دي که نور د نورو ځایو څخه راغلي خلک بیا دغه ست خلکو په کورو نه نوځي؟
خور جان دا دغه ساحې یو مشر دی مثال هغه مشر دی په هغه مشر سره نو بیا د هرې ساحې خلکې په جیراګام نه ورسره یي مثال چپلیار نه ورسره یي سرخود یو بل ساحې نه ورسره یي دو داسې مثال خپله یو ساحه ده صحیح ده ولسوالي ده هغه ولسوالي چې کومه ده معلومه ده ځای معلوم دی باقي څوک چې یو څه مشکل لري اوس هم ځي ولسوالۍ کې عریضي کوي په ولسوالۍ کې مثال عریضي کوي ځکه دغه فیصلې چې کومې دي د مجاهدینو فیصلې یو خو خلک په دې ره کې دي نو هغه د مجبوري نه هم د هغوی فیصله او دیم هغوی هغه هر څه مني مثال ځکه چې حالات داسې دي خورې چې دلته ګم حالات کې داسې یو سیستم نشته ده چې مونږ پښتنه څوک وکړي اوس بېخي خورې نو دا حالات داسې دي چې لکه مونږ چې بېخي انسانان نه یا د چارپیانو
په حساب مونږ په سنه پویګو او که څه وایو نو وای د خپل خلې نه اور ما اخله نو داسې یو خبره زما بل ما ته چا وکړل وای چې نو بعد خلوپ دا باسونه مکوي او خلوپو ته خلې ته خلوپ واچوي خو دا یو خبره ده چې ته د مثال د ملت دی یو زیات مشکلات خبرې ونه شي کولی یا د هغې مشکلات گم حالات
سلامت اوسیس د وخت څخه چې تاسو مرته زنګ ووهه ستاسو نظر مو واورید. اوس هم ورځو خپلې میلمنې ته. قادر جلالوف صاحب وایي چې زموږ میلمنه زهرا محمدي له موږ سره وصل شوې ده. زهرا جانې ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. تشکر زنده سلامت باشین.
زهرا جانی یو ځل بیا هم شرغلاست تر توایو. تاسو په دې ورستۍ کې د شذو د لاریون د تنظیم کړی دی او دوی د دوی مشرې مو کړی د په یو شکل او لارو کوڅو تر وتلی است چې د شذو د حقونو لپاره خپل ژغ پورته کړی. تاسو که موږ ته لومړی دغه وواست چې څه لامل سو چې تاسو باید اړ سئ یا مجبوره سئ چې لارو کوڅو ته راووځئ؟
درست است. بله، ما چند برنامه که خانم ها، البته ما یک تیمی هستیم که خودجوش هستیم. ما نه کدام نماینده داریم که یا کدام کس حامی داریم در خارج نه در داخل، که البته این گپ به خاطری به شما میگیم که اکثریت مردم ما را یک تیم که ساز میگه و یک تیمی که مربوط موج تحول فوزیه کوفی باشه یا از خانم فتانه گیلانی باشه، نه، ما تمام ما با قلب پاک، با احساس پاک به جاده بیرون میشیم. همه ما کسایی هستیم که دکتر داریم، مدیران مکاتب از بین ما، معلمین است، تمام از اینا فعالین مدنی هستند که بیرون شدیم. ما مجبور به خاطر بیرون شدیم که فقر و تنگدستی به اوجش رسیده، اینقدر فقر، بدبختی، تنگدستی دامنگیر ما شده که حتی اکثریت کسایی که ما داریم در تیم ما و که در جامعه ما مجبور به فروش اموالشان شدن، مجبور به فروش اولاد خود شدن، حتی مجبور به فروش کلیه خود شدن که تا که زندگی خود را پیش ببرن. سه ما معاش کارمندان دولت پرداخته نشده، ما مجبور به این شدیم که ما به جاده بریزیم و صدای ازیر بلند کنیم که کار، نان، آموزش.
بله، زهرا جانی، تاسو ویل چې خلک ارسوی دي چې د خپل کور شیان او اموال و پیری و خرڅ کړي. تاسو کولای سي چې موږ ته دغه سیوه یا دوه کیسې وکړي چې موږ خلک افغانان چې د تاسو ژغ اوریدوی پوسی چې څه ډول وضعیت روان دی؟
وضعیتی است که یک خانمه که میشناسم که از جمله خانواده ما است، یعنی از جمله خویشاوندان ما است، مجبور به این شده که ظروف آشپزخانه خود، مثلا ظروف جدید کارتنبستی خود، او را بفروشه که حداقل یک پولی داشته باشه که روزانه خوراکی به خود بخره، به خودش، به خانه، به اولادش. و اکثریت زنای خانواده های افغانستان سرپرست خانواده بودند. ما در این جنگ چندین سالی افغانستان ما شهید دادیم، ما زخمی دادیم. کسایی هستند که توانایی کار ندارند، مثلا در این رای جهاد یا در رای مبارزه با دشمن فلج شدند، مرمی خوردند، زخمی هستند، نمیتونند کار کنند. خانمش یا خواهرش یا مادرش سرپرست خانوادش هست، یا خانواده هایی که شوهر ندارند و بیوه هستند، یا برادر و پدر ندارند، نانآور خانواده هستند. اکثریت خانم ها خانه‌نشین شدن. امروز وزارت امور زنان که اکثریت کارمنداش زن بود، امروز در خانه شیشته. کارمندای وزارت مالی امروز در خانه شیشته، کارمندای بانک ها در خانه شیشتن، و مثل از این خبرنگارای تلویزیون ملی که زن بودن یک تعدادش تمامش در خانه شیشتن. اینا همه بدبختی بار میاره.
بله، زهرا جانی، که تاسو خپل کیسه مرته وکړئ. ستاسو په کور کې نجونې سته او اوس چې هغوی ښوونځي ته نه ځي، څه ډول وضعیت سره مخامخ دي؟
بله، از ما یک خواهر ما در دانشگاه کابل درس میخوانه و از جمله مو صنفی است که صنف اداره و پلیسی ما که در گذشته امارت اسلامی باعث شده بود که یک آدم، یعنی خود انتحار بسازه یا تیرباران کردن دانشجوی های دانشگاه کابل، یک صنف اداره و پلیسی که در او جمله خواهر ما از امو صنف یعنی زنده بیرون شده، فرار کرده. اما امروز دانشگاه کابل مسجد است، او اجازه از دیگر ندارد تا زمانی که اطلاعی امارت اسلامی پخش نشه که این اجازه دانشگاه برای دخترها باد است. یعنی این دختر فوق العاده آرزوش به افهام رفته و دیگه که خواهرزاده ما است که صنف 7 مکتب بود، امروز او اجازه نداره تا وقتی که امارت اسلامی به او اجازه نده که او به مکتب بره. و یک خواهر ما طبقه ذکور درس میداد صنف 8 که او حالی اجازه نداره که به مکتب بره و از شاگردش که از جمله طبقه ذکور است او را تدریس کنه. مثل خانواده ما چندین خانواده های نمی قسم هستند که امروز بیکار شیشتن و طفلک خوارزاده ما این قدر وضعیتش خراب است که ما تا از او ویدیو دارم، اگر خواست نمرتان شریک میکنم که وقتی که صحبت کرد راجع به مکتب خود اشک ریخت، اشک گریه کرد که من میخواستم جراح قلب شوم و امروز در خانه شیشتیم. ببخشید من خود اگر تو کنترل کردن نمیتونم در صحبت های خود.
بله ستاسی خبری د درک وردی او په داسې حالاتو کې چې ښځو خپل ژوند درلودی دوی کولای سوای چې د باندې لاړې سي وظیفه واخلي، دوی د خبرو کولو حق درلود، د زده کړو حق درلود، د اولادو د سرپرستی او شونځیو ته د خپلو اولادو د لیږلو حق درلود. دا هر څه بند سول. اوس وضعیت یعنی د رواني لحاظ څنګه دی زهرا جانی؟ یو خو دغه دی چې پر خلکو باندې د اقتصادي لحاظ فشارونه زیات سوی دي، بلې خواته دا چې ښځې په کورونو کې بندې سوی دي او د باندې د وتلو حق نه لري، خپل زده کړې نس کولای او کار ته نس تلای. د دوی رواني وضعیت څنګه دی؟
وضعیت رواني بدتر شده. همگی گفتم که وقتی که آرزوهایی که داینده داشتن او آرزوهاشان مشخص نیست، ولی به ابهام رفته. همگی گفتم خواهرزادی من میگه شب و روز من در جای خواب خود گریه میکنم که چرا وقتی خواهر خوردم اکسن سه چهار از یه اجازه را داره به مکتب بره، و اما من اجازه را ندارم. من خو میخواستم در اینجا جراح قلب شوم. یا خواهر من که در گذشته سنفش گفتم من سنفی های شهید شدن، زخمی شدن، امروزی اجازه را نداره که دانشگاه بره. چرا؟ چرا که امارت اسلامی را میگه که ما در چارچوب شرعی تنظیم میکنیم، اگر زن بیرون بره چور میشه. چرا زن در گذشته چور نشد؟ اینا با ما محدودیت وضع کردن. وضعیت روانی هیچ زنی خوب نیست. حتی ما حتی در این شعارهای خود، در این برنامه خود صدای مردم بلند کردیم، گفتیم که ما صدای مردان گرسنه هستیم. مردانی هم هستن که معاشات خود در این دولت نگرفتن، یا نظامی بودن که امروز خانه نشین شدن، کارمند امنیتی بودن که امروز خانه شیشتن، و یا ای که دخترشان پیر اجازه نداره به مکتب بره، یا خانمشان اجازه نداره به کار خود بره.
بله.
وضعیت روانی خانم و مردم خوب نیست.
زهرا جان، تاس چې لاریون وکړ په مظاهره کې، د مظاهره د جریان کراته وایست چې تاس سره څه ډول برخورد وسو؟
ما چندین مظاهره داشتیم. یک مظاهره که وقتی که رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد، در حالی که امارت اسلامی را میگفت که ما اشغالگران از افغانستان بیرون کردیم که هدفشان امریکا بود، اما جانشینش نماینده پاکستان، رئیس استخبارات پاکستان داخل کابل شد. ما صبح از او مظاهره کردیم در پیش مقابل سفارت پاکستان که اونجا ما فایرای هوایی بالای ما شد، خبرنگارای ما لاتکوب شد، دختراشان لاغ خوردن. از او بعدم چند برنامه دیگه داشتیم که همینطور سرکوب شد. پیش رابی بلخی ما مظاهره گرفته بودیم به خاطر اینکه مکاتب تابکی بسته می باشه و صنف 7 بالا چرا اجازه مکتب رفتن ندارن، که سرکوب شد، قطعاتشان اونجا آمده بود. و روز قیام احمد مسعود، او روز ما بیرون شدیم که ما هدف مایی بود که ما دانای خود دهنای خود بند کردیم. ما گفتیم شعار بلند نمی کنیم، اما فقط شعار ما، متن ما در روی شعار ما و صدای ما را مردم، یعنی متن ما را بخوانن و به ما جوابگو باشن جامعه ملل. اما بازم ما سرکوب شدیم، قطعات بدری خود خواستن، ما محاصره شدیم، شعارا و بنارای ما پاره شد، دختران ما ضرب و شتم شد. و روز گذشته که ما مظاهره داشتیم به خاطر فقر و تنگ دستی، و ای که ما شعار دادیم که از فقر می نالیم و از فرق بیزاریم. ما وقتی که راهپیمایی شروع کردیم، تقریبا در دقیقه اول خبرنگارای داخلی و خارجی ما را چنان لطکوب کردن که شما ویدیوشان را شاید دیده باشین که پخش شد، جهانی شد، که با قنداق. حتی او که میگه که من خبرنگار هستم، آیم ژورنالیست، میگه بعد پدری قسم ژورنالیست نالد و به او فحش میده و او را ناسزا میگه و او لطکوب میشه. ما بسیار مشکلات داریم، اما بازم آرام نمیشینیم تا زمانی که حق ما را که اسلام به ما داده او را به ما پس بدن.
بله، آیا تاسی فکر کوئی چه ستاسی در طول حلی زلی به کمه نتیجه ورکدی؟
هیچ زحمتی بیهوده نیست، هیچ کاری بیهدر نمیمانه. انشاءالله صدای ما را شنیدن که امروز اگر مکاتب در مزار باز شد یا در زابل باز شد، و انشاءالله در ولایت دیگه انشاءالله باز میشه از زحمت ها و از سرصدای ما است. اگر ما را مردا که ساز خطاب کنن و اگر زنا ما را مترجمین امریکا خطاب کنن، ما امروز زنده، یعنی ما منتظر مرگ خود هستیم. ما جان به فدا میتیم که نسلای بعدی ما آرام شوند و به آرزوها و خواستای خود برسند. انشالله هیچ کاری بیهوده نیست. صدای ما شنیده میشه. جامعه ملل رفتار اینا را در مقابل ما میبینه و اینا را تا زمانی به رسمیت نمیشناسه تا کارای ما را، یعنی مکاتب باز نسازند، رفتار خود در مقابل زن و کارمندای زن و ادارات اجازه بدن.
ډیر زیات مننه زهرا جانې چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو تاسو خبرې واورې دي او د شذو ژغمو د دې رادیو لارې تر افغانستان ورساوه. اوریدونکو تاسو زموږ د ملمنی زهرا محمدي خبرې واورې دي چې د شذو د حق لپاره د لاریون له تنظیمونکو یو ده د دې خبرونه وخت پاتره رسیدلې دي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.